د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وایي د افغان کډوالو چارو کې باید له پوره دقت کار واخیستل شي چې په خبره یې افغانانو سره منفي ذهنیت پیدا نه شي. هغه ویلي په دې اړه یې د بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې. دا په داسې حال کې ده چې ایران په دې وروستیو کې د افغان کډوالو ایستل ګړندي کړي او هلته د پولیسو لخوا له کډوالو سره د ناوړه چلند شکایتونه هم شوي. په کابل کې د ایران سفارت پرون شنبه ویلي چې پزشکیان د بهرنیو چارو وزارت له کارکوونکو سره په خبرو کې افغانستان یو ملګری ګاونډی یاد کړی. هغه ویلي که فرصت ورته برابر شي افغانستان ته سفر کوي چې د اړیکو په تاریخ کې نوی فصل پرانیزي. ایران تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو تعامل ورسره لري او تهران کې د طالبانو ډیپلوماتان منلي دي. د اسرائیل پوځ وایي له تېرې شپې راهیسې په غزه کې د هوا له لارې د مرستې اچولو چاره پیل شوې ده. پوځ له دې اعلان سره هممهاله ویلي چې غزې ته د مرستې رسولو لپاره به د ملګرو ملتونو کاروانونو ته هم یو بشري دهلیز پرانیزي. معلومه نه ده چې د هوا له لارې د غزې په کومو سیمو کې څه اندازه مرستې اچول کېږي، خو د اسرائیل پوځ د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې مرستو کې وړه بوره او په ډبیو کې پاخه شوي خواړه شامل دي. غزې ته د مرستو رسولو چاره داسې مهال پیل شوې چې ملګرو ملتونو ویلي د دغې تراړې شاوخوا 2 میلیونه کسان له سختې لوږې سره مخامخ دي. د امریکا په میشیګن ایالت کې یو کس 13 تنه د چړې په گزارونو ټپیان کړي دي. پیښه تیره شپه د دغه ایالت د تراورس کار په یوه سوپر مارکیټ کې شوې او بریدګر د خلکو په مرسته د پولیسو منګورو ته لوېدلی دی. تر اوسه د پیښې انګیزه معلومه نه ده او د بریدګر د هویت په اړه هم څه نه دي ویل شوي. د جرمني خبري اژانس لیکلي ټپیان په یوه ځایي روغتون کې تر درملنې لاندې دي او د شپږو هغو روغتیایي حالت هم نازک ښودل شوی دی. او د کرکټ د 2025 کال آسیایي جام د متحده عربي اماراتو په قربتوب ترسره کیږي. فرانس پریس ویلي د جام تنظیمونکو پرون شنبه دغه اعلان داسې مهال وکړ چې د پاکستان او هند ترمنځ سیاسي لانجو دغه جام له بې برخلیکۍ سره مخامخ کړی وو. دغه جام چې د راتلونکي سپتمبر له 9 تر 28 دوام کوي، دوه سیال هیوادونه هند او پاکستان هم پکې سره مخامخېږي او دغه هیوادونه په ای ګروپ کې له کوربه اماراتو او عمان سره په یوه ډله کې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله هم دغه جام کې لوبېږي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د طالبانو په زندان کې د یوې بریتانوي جوړې زوی ویلي ممکن مور او پلار یې له کړاو مړه شي. دغه ډول اندېښنې څومره پر ځای دي؟
متاسفانه که هر فردی که امروز روز در زندان طالب است،
لبد مرغم انصبا هر هغه څوک چې د طالبانو په زندان کې دی د تاوتریخوالي او زورونو سره مخامخ دي.
افغان سوداګرو د طالبانو له حکومت غوښتي چې هند سره هوایي دهلیز بیا پرانیزي.
مونږه د قندهار نه او د کابل نه روزانه کولی شو یو یا دوه پرواز چې په هغه کې اتیا تنه سل تنه موادی دا انتقال کو.
هغه افغانان چې بریتانیا یې شخصي معلومات خپاره کړي اوس افغانستان کې د خطر احساس کوي.
د بریتانیا له لوري زموږ په اړه دغه کوم اسناد چې افشا شوي د هغې نه وروسته موږ ډېر سخت په اندېښنه او په تشویش کې یو.
سکاتلند ته مو د ډونالډ ټرمپ سفر ته هم لنډه اشاره کړې. نو راپورونه هم شته. هیله دا تر پایه مو ملتیا وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ته راغلی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنی. راځو د سر راپور ته. د طالبانو په زندان کې د یوې بریتانوي جوړې اولادونو خبرداری ورکړی چې د مور او پلار روغتیایي حالات نور هم خراب دی او ښایي په زندان کې مړه شي. ګارډین ورځپاڼې د باربی او پیټر رینالډز د زوی جاناتن رینالډز په حواله راپور ورکړی چې د پیټر لاسونه او پښې تړل شوي او دغه راز پرې مغزي حمله هم راغلی. له دې سره د بشري حقونو یو شمېر فعالان وایي دا اندېښنې بې بنسټه نه دي او د طالبانو تر واک لاندې په زندانونو کې له بندیانو سره ناوړه چلند کیږي. دا په تاسو حال کې د چتسو ورځې مخکې د طالبانو حکومت دا کړی و چې د دې جوړې ټول بشري حقوقونه خوندي دي. تفصیلی په دې راپور کې له فیروزی عزیزی ناور.
د باربی او پیټر رینولډز د روغتیا په اړه د اندېښنو او روغتیایي او حقوقي خدمتونو ته د نه لاسرسي په دوام د دې جوړې اولادونو یو ځل بیا د طالبانو په زندان کې د دوی د خراب وضعیت په اړه خبرداري ورکړای دی. ګارډین ورځپاڼې په یو راپور کې چې د شنبې په ورځ د جولای په 26مه خپور کړای د برېټانوي جوړې د زوی جوناتان رینولډز له قوله لیکلي چې ممکن دوی هلته مړ شي او حالات مخ په خرابېدو دی او باید زر تر زره روغتون ته ولېږدول شي. د راپور په دوام کې جوناتان زیاته کړې چې د پیټر لاسونه او پښې په ځنځیرونو تړل شوي او نوموړی په دې وروستیو کې له تشنج یا مغزي حملې سره مخ او پر ځمکه ولیدلی دی. نوموړي د خپلې مور باربي د وضعیت په اړه هم ویلي چې له سختې خوارځواکۍ سره مخ او لاسونه او پښې یې شنې شوي دي. د ګارډین ورځپاڼې په راپور کې د جوناتان په حواله راغلي چې باربي او پیټر رینولډز د شپږو اونیو لپاره د ځمکې لاندې بندخونو کې ساتل شوي او د لمر له وړانګو بې برخې شوي دي. خو د بشري حقونو یو شمېر فعالان وایي دا اندېښنې بې بنسټه نه دي او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د بندیانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. د دغو فعالانو له ډلې ظریفې غفاري ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه که هر فردی که امروزه رو در زندان طالبان است، چی خارجی و چی داخلی، چی بیگناه و چی باگناه،
نه بدن برغن انسبا هر هغه څوک چې د طالبانو په زندان کې دی، که بهرنی وی که کورنی، بیگناه وی او که مجرم، د ټولو نړیوالو قوانینو او مقرراتو او د بشري حقونو له اصولو، د ټولو ارزښتونو، انساني کرامت او اسلامي اصولو خلاف، له هر ډول جنسي، فزیکی او ذهني اړخه له تاوتریخوالي او زورونو سره مخامخ دي.
د اندېښنې وروسته له هغې مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو د جولای په 21مه په یو بیان کې ویلي و چې دا دوه کسان په ښکاره ډول پرته له کوم رسمي تورن نیول شوي اغېزمن حقوقي خدمتونو یا روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري او یوازې له خپلې کورنۍ سره خورا محدوده ټلیفوني اړیکه درلوده. دغو کارپوهانو د پیټر او باربي رینولډز د خرابېدونکي وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده او زیاته کړې وه چې د دوی فزیکي او رواني وضعیت په چټکۍ په خرابېدو دی او مناسبو روغتیایي اسانتیاوو ته له لاسرسي پرته د نه جبرانېدونکي زیان او حتی د مرګ له خطر سره مخ دي. خو د طالبانو حکومت ادعا کړې چې د دغې جوړې ټول بشري حقونه خوندي دي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د جولای په 26مه په یو خبري غونډه کې وویل چې د دغو دوو بریتانوي وګړو روغتیایي او قونسلي خدماتو ته د لاسرسي د اوسېدو ځای او له کورنۍ سره د اړیکې په ګډون ټول بشري حقونه خوندي دي او په خبره یې د دوی د خلاصون لپاره هڅې روانې دي. له دې سره د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې له یوې میاشتې ډېر وخت کېږي چې د پیټر او باربي کورنۍ له دوی څخه هیڅ اړیکه نه ده ترلاسه کړې. 80 کلن پیټر او 50 کلنه میرمن یې باربي رینولډز د روان کال په فبروري میاشت کې د طالبانو لخوا بندیان کړل شول. دغه برېټانوي جوړه له 10 کلونو راهیسې په افغانستان کې اوسېده او د پوهنې او ماشومانو د ملاتړ په برخه کې کار کاوه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي افغان سوداګرو د طالبانو حکومت ته وړاندیز کړی چې له هند سره هوایي دهلیز بیرته فعال کړي. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته ویلي چې هند ته د افغانستان په لویه کچه صادرات چې وچه میوه ده دا مهال له خنډ سره مخامخ ده. د افغانستان د وچه میوې د صادراتو ټولنه وایي دا وړاندیز وروسته له هغه وشو چې د پاکستان او هند ترمنځ له شخړو وروسته واګه بندر د افغان مالونو په مخ وتړل شو او دوی ته درانه تاوانونه واوښتل. د واګې بندر بند پاتې کېدل هغه مسره ده چې د طالبانو د حکومت یو پلاوی هم پاکستان ته د سفر پر مهال مطرح کړي او هیلې ښودلې چې واګه بندر پرانستل شي تر څو افغانستان وکولی سي خپل توکي هند ته صادر کړي. په دې اړه تفصیل له سنا ککړه اورو.
هند سره د افغان سوداګرۍ پر مخ د واګه بندر ته تړل کېدو وروسته افغان سوداګرو د طالبانو حکومت ته وړاندیز کړی چې هغه هېواد سره هوایي دهلیز بیرته فعال کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي دا مهال هند ته د افغانستان په لویه کچه صادرات چې وچه میوه ده د بندر عباس او چابهار بندر له لارې کېږي. چپه خبره هم ډیر وخت نیسی، هم لګښت پرې زیات راځي او هم رطوبت اخلي چې له امله یې خپل اهمیت له لاسه ورکوي. د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د دې او نورو ستونزو په اړه د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځ د زمري په لومړۍ او دوهمه نیټه دوه ورځې له طالب چارواکو سره خبرې وشوې.
پیشنهاد وشو چې کوریډور هوایی د غټو تیارو د جهان سره قرارداد وشي او موږ د قندهار نه او د کابل نه روزانه کولی شو یو یا دوه پرواز چې په هغې کې اتیا ټنه سل ټنه موادی دا انتقال کړو. نو که دا کرایه هم جګی حکومت سبسایدي نه ورکوي هم موږ حاضر یو. په دې باندې اوږد بحث وشو او د هند سره پرې وشو چې د هند سره باید دغه شي.
ښاغلی الکوزی وایي چې طالب چارواکو په دې اړه خپل یاداشتونه واخیستل او وویل چې په ګډه به په دې اړه کار کوو. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون هم د جولای په 25مه په خپله ویب پاڼه لیکلي چې د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت او مالی وزارت مسؤلینو پنجشنبه د اسد میاشتې په دویمه نیټه په مرمرینه ماڼۍ کې د ملي سوداګرو او صنعتکارانو له شاوخوا 150 استازو سره کتلي او د هغوی د بېلابېلو ستونزو په اړه یې ورسره خبرې کړي دي. په دې خبرو کې د هوایي دهلیزونو د رامنځته کېدو په اړه د بحث او خبرو یادونه هم شوې او وړاندې راغلي چې د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت او د مالی وزارت مسؤلینو سوداګرو او صنعتکارانو ته ډاډ ورکړی چې د یو شمېر شریکو شویو ستونزو د حل لپاره اړوند وزارتونه او ادارو جدي ګامونه اخیستي او ډېر ژر به حل شي. د یادونه ده چې هند سره د هوایي دهلیز د بیا فعالېدو خبره داسې مهال کېږي چې د روان کال د اپریل په 24مه د هند د کشمیر په پهلګام سیمه کې د مرګونی برید وروسته چې له امله یې د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شو، دا بندر د افغان سوداګرۍ پر مخ تړل شوی او یوازې د یو ځل لپاره تر 150 پورې لارې چې هلته بندې پاتې وې د تګ اجازه ورکړل شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو پر بنسټ هر کال د واګه بندر له لارې هند ته د 500 میلیونو په ارزښت د وچې میوې صادرات کېدل او دا لاره د افغان صادراتو لپاره تر ټولو لنډه او ارزانه لاره وه. د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنې ویان خالد احمد رحماني وایي د واګه بندر تړل کېدو افغان سوداګرو او هم کروندګرو ته درانه تاوانونه اړولي دي او په دې اړه خبرو تر اوسه هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. نو ځکه په خبره یې سوداګرو هند سره د هوایي دهلیز بیا فعالېدو وړاندیز کړی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
البته
دا بندر چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې تړل شوی دی سوداګرو او کروندګرو ته یې درانه تاوانونه اړولي دي. موږ له ښکېلو هیوادونو په وارورو کتل چې په ملت او خلکو د رحم د فقر د له منځه وړلو او د کاري زمینو د رامنځته کولو لپاره باید واګه بندر خلاص شي، خو تر اوسه کومه ملموسه نتیجه نه ده ترلاسه شوې.
د یادونه ده چې افغانستان مخکې په تېر جمهوري نظام کې د هند په ګډون له څو هیوادونو سره هوایي دهلیزونه لرل، خو په دغه هیواد د طالبانو په بیا واکمنېدو سره دا ټول غیر فعاله شول. دا چې ولې دغه هوایي دهلیزونه غیر فعال شوي د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان جواد مخکې په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي وو چې وړاندې د هوایي دهلیزونو له لارې بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو مالي ملاتړ د امریکا له خوا کېده چې اوس دا ملاتړ له منځه تللی، خو زیاته کړې وه چې په ټوله کې سوداګر، خصوصي شرکتونه او حکومت د دې په هڅه کې دي چې محصولات د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په دې جمهوري نظام کې په کلینی ډول 5000 ټن مالونه چې پکې تازه وچې میوې، غالۍ او طبي بوټي شامل وو د هوایي دهلیزونو له لارې د نړۍ بېلابېلو هیوادونو ته صادرېدل.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
اوریدونکو کچرتا انټرنیټ لري، تاسو کولی شئ چې پلی ستور ته ورسئ، یا هم کچرتا تاسو آیفون لري اپ ستور ته ورسئ، هلته زموږ د رادیو اپلیکیشن در سره ډاونلوډ کړئ او د ورځې له تازه خبرونو به خبرې کې هلته زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. د برېټانوي ځواکونو زرګونه پخوانی افغان همکاران چې د دې هیواد دفاع وزارت یې شخصي معلومات سهوا افشا کړي د زرګونه پاونډ تاوان مستحق کېدای شي. د انګلستان دو حقوقي بنسټونو اعلان کړی چې دوی د دفاع وزارت پر ضد د متضررینو قانوني دعوا ثبت کړي. بل لور ته د برېټانوي ځواکونو یو شمېر پخواني افغان همکاران هم وایي چې اوس چې د دوی ټول شخصي معلومات افشا شوي باید برېټانیا ته انتقال شي.
په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو د پخواني او شاوخوا 9000 افغان همکارانو چې برتانیې ته د افغانانو د ځای په ځای کولو پروګرام ته هم نوملیکنه کړې و. د پراخه شخصي معلوماتو تر افشا کېدو وروسته د برتانیې د دفاع وزارت په وړاندې د تاوان لپاره ګڼ شمېر قانوني قضیې ثبت شوې. برطانوي ورځپاڼې انډیپینډنټ پرون د جولای په 15مه راپور ورکړی چې د برنګزلا حقوقي بنسټ شاوخوا 0 قربانیانو قضیې ثبت کړي. د دې بنسټ مشر عدنان ملک ویلي د دوی مراجعین تمه لري چې خایي 15 عددي تاوان یعنی زرګونه پونډه ترلاسه کړي. انډیپینډنټ ویلي که څه هم دغه قانوني داوله په لومړیو پړاوونو کې ده خو حقوقي بنسټونو تمه ښودلې چې د دعوه کوونکو شمېر به لا ډېر شي. بل برطانوي حقوقي بنسټ لیډي په وروستیو کې ویلي چې لږ تر لږه 70 کسانو له دغه شرکتونو سره خپلې قضیې ثبت کړي خو شرکت اعلان کړی چې دوی نوې قضیې مني او په خبره یې هر مراجعه کوونکی خایي زرګونه پونډه ترلاسه کړي. دغه بنسټ اټکل کړی هغه کسان چې لا هم په افغانستان کې د خایي زیات تاوان ترلاسه کړي. په راپور کې د حقوقي کارپوهانو د بشري حقونو د متخصصینو له قوله ویل شوي دا تاوان د قربانیانو لپاره مهم کیدای شي، په ځانګړي ډول هغه کسانو لپاره چې لا هم په افغانستان کې دي او له سختو خطرونو سره مخ دي. خو د برتانوي ځواکونو یو شمېر پخواني افغان همکاران وایي دوی ته تاوان مهم نه دی، باید دوی هغه هیواد ته انتقال کړل شي. په افغانستان کې میش د برتانوي ځواکونو یو پخواني همکار چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د شخصي معلوماتو له افشا کېدو وروسته سخت په ویره کې دي. برطانوي ځواکونو یو بل پخوانی افغان همکار چې په خبره دوه کاله مخکې له افغانستانه وتلی وایي په داسې حال کې چې له هېواده هم د ډیپورټ له خطر سره مخ دی، باید برطانویان هغه هېواد ته انتقال کړي.
تقریبا دو کال کېږي چې اوسم په پاکستان کې اوسېږم. له بده مرغه پاکستان کې وضعیت ډېر خراب دی. د برېټانیا له لوري زموږ په اړه دغه کوم اسناد چې افشا شوي دي هغې نه وروسته موږ ډېر سخت په اندېښنه او په تشویش کې یو. زمونږ غوښتنه او هیله دا ده چې دوی دې زر تر زره په دې برخه کې اقدام دي وکړي.
خو د برتانیې دفاع وزارت ویلي دوی په خپله خوښه د تاوان ورکولو نیت نه لري او ښایي د هر ډول قانوني دعوې په وړاندې کلک مقاومت وکړي. د راپورونو پر بنسټ د برتانوي ځواکونو د شاوخوا 9000 پخوانیو افغان همکارانو شخصي معلومات د 2022 کال په فبروري میاشت کې افشا شول. ویل کېږي چې دغه کسان اوسمهال د طالبانو له لوري د غچ اخیستنې سره مخ دي. همدا تېره اونۍ برطانوي ورځپاڼې ډیلي ټلیګراف د یو سیډنیز راپور په خپرولو سره ادعا وکړه د دغه لیست له افشا کېدو وروسته طالبانو له 200 ډېر افغان سرتیري په نښه کړي او وژلي. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه راپور رد کړل او ویې ویل دوی د خپل مشر د عمومي عفو فرمان ته ژمن دي. داسې مهال چې له دې وړاندې د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت په دوامداره توګه خپلو راپورونو کې ویلي چې د مخکینیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د مخکینی حکومت د کارکوونکو په اړه د بشري حقونو د سرغړونو ګڼې قضیې ثبت کړي او سلګون افغان پوځیان بندیان شوي، شکنجه شوي، تریتم شوي او آن وژل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو ورځنی سفر بریتانیا ته تللی دی. هغه د سفر په لومړي ګام کې پرون سکاټلند ته ولمه ورځ سکاټلند ته ورسېد او پرون په سکاټلند کې ټوله ورځ د ګلف په هغه میدان کې تیره کړه چې پر د پورې اړوند دی. هغه به د بریتانیا له چارواکو سره هم وګوري او په سوداګریزو مسلو به ورسره خبرې وکړي. تفصیل تر لاندې خبرتیا وروسته اوریدلی شئ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سکاټلند کې د سفر لومړۍ ورځ د ټرمپ انټرنیشنل سکاټلند په نوم خپل ګالف میدان کې تیر کړه. د ټرمپ لخوا د ګالف لوبې پر مهال د میدان شاوخوا تکلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو. د ګالف میدان ته د ټرمپ له تګ مخکې ګڼ شمېر پولیسو او پوځیانو دغه سیمې وپلټلې. میدان ته غځېدلې لارې سړکونه بند شوي او خلکو او خبریالانو ته د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي. ترامپ به د سې شنبې تر ورځې خپل سفر ته دوام ورکړي او اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکلي چې هغه به د بریتانیا له صدر اعظم کایر سټارمر، د سکاتلند له لومړي وزیر او نورو چارواکو سره پر سوداګریزو مسلو خبرې وکړي. له ترامپ سره په دې سفر کې د سپینې ماڼۍ سلاکاران، استخباراتي اجنټان او امریکایي خبریالان ملګرتیا کوي. د سپینې ماڼۍ ویاند تھیلور راجرز دا یو کاري سفر بللی دی. ترامپ به د یکشنبې په ورځ د اروپایي کمیسیون له مشرې اورزلا فوندرلاین سره هم وګوري. ترامپ داسې مهال بریتانیا ته تللی چې دولت یې پر اروپایي تولیداتو تعرفې لوړې کړې او کتونکي وایي د سوداګریزو بحثونو یوه مسله به د همدې تعرفو کمول وي. د جمعې په ورځ د سکاتلند په ایرشایر هوایي ډګر کې له الوتکې تر ښکته کېدو وروسته ترامپ خبریالانو سره په خبرو کې کډوال د اروپا لپاره یو لوی خطر وباله. هغه ویلي اروپایي ټولنه باید د کډوالو په ضد لاس سره یو کړي، کنه کډوال به دغه لویه وچه له منځه یوسي.
له خبرونو ور اخوا،
تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوریدونکو سم راځو دی ته چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال پروګرام یا د ملګرو ملتونو د کډوالۍ کمشنری په اروپا کې د غیر قانوني کډوالو وضعیت ته کتنه کړې او داسې موندنې ښودلې چې په اروپا کې په 2023 کال کې تر نورو هیوادونو ډېر د افغانستان وګړو د پناه غوښتنه کړې ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا UNHCR وایي چې افغانان اروپا ته د غیر قانوني کډوالو تر ټولو لویه برخه جوړوي. یا د ادارې په هغه تحلیلي راپور کې چې د جمعې په ورځ ناوخته د ملګرو ملتونو په ریلیف پاڼه کې خپور کړی، زیاته کړې چې په 2023 کال کې د هغو افغانانو شمېر چې په ناقانونه لارو د اوبو یا وچې له لارې اروپا ته تللي 2/3 دی. د UNHCR د معلوماتو له مخې له دې شمېر 28% ښځې او 40% ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ له 2020 تر 2023 پورې افغانانو له بنګله دیشیانو وروسته اروپا ته د غیر قانوني کډوالو لویه برخه جوړوله. UNHCR زیاتوي چې له 2021 کال راهیسې چې طالبان بیا ځلې پر افغانستان واکمن شول، اروپا ته د افغانانو د کډوالۍ بهیر پراخ شوی دی. په راپور کې دغه شان نغلی چې په 2024 کال کې له هغو افغانانو څخه چې له غیر قانوني لارو اروپا ته تللي، 80% کسانو یې جګړې او تاوتریخوالی د خپلې کډوالۍ اصلي لامل ګڼلی، چې په دې کې 80% کسانو عمومي ناامنۍ او 20% بیا ویلي چې د دوی خپل او د کورنۍ ژوند ته یې ګواښ و. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغانان چې هڅه یې کړې له غیر قانوني لارو ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي وایي د هغو ستونزو او امنیتي ګواښونو له امله چې ورسره مخ ول د خطرناکه لاره انتخاب کړه. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
دا چې زه په نظام کې وم او یو نظامی کس وم، ژوند راته ډیر سخت، ستونزمن او بې نهایته خطرناکه شوی و. لوړ امنیتي ګواښونه ما او زما کورنۍ ته متوجه و. هڅه مو وکړه چې د هرې ممکن لارې له افغانستان ووسو او بل هیواد ته پناه یوسو. تر ټولو نږدې لار ترکیه وه. کوشش مې وکړ چې قاچاقي ولاړ شم، خو بدبختانه 2 ځله لاړم، بریالی نه شوم.
یو بل افغان کډوال چې دا مهال په ایران کې دی او دا هم د ورته ستونزې له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي، په ناقانونه لارو د سفر د سختیو په اړه وایي
مجبور به شدیم که آمدیم ایران از ایران لازم
مجبور شو ایران ترغلو، له ایران ترکیه تلاړو، له خلکو مو پور واخیست، له ترکیه یونان تلاړو، هلته پولیس ونیولو او بیرته ترکیه ته واستولو، له ترکیه بیا افغانستان ته ریپورت شوم، بیا له سره ایران ته راغلم. قاچاقي لارې ډېرې ستونزې او بدبختۍ لري.
بدبختۍ خدا همه چیز خدا دارم.
په راپور کې دغه شان نغلی چې له 2020 تر 2023 پورې د هغو افغان پناه غوښتونکو او کډوالو شمېر چې د جنوبي لویدیځې آسیا له لارې د تېرېدو پر مهال مړه شوي 250% لوړ شوی، چې له 308 تنو 1080 تنو ته رسېدلی دی. راپور زیاتوي چې د دغو مړینو او له درکه کېدونو ډېره برخه هغه افغانان دي چې له افغانستان نه ایران ته تللي او بیا د ترکیې له لارې اروپا ته د رسېدو هڅه کړې ده. د UNHCR په وینا ډېری افغانان چې غوښتلي اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي جرمني د خپل وروستي هدف په توګه یاد کړی دی. دا په داسې حال کې چې جرمني تازه یوتی افغانان چې د دغه هیواد محاکمو مجرم پېژندلي و، له خطر سره په همکاري او له طالبانو سره په همغږي بېرته افغانستان ته استولي او ویلي دي چې دا به بهیر به دوام ومومي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر افغانان د بېلابېلو لاملونو له امله لکه ناامني، اقتصادي ستونزې، بېکاري او له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیزونو له امله اړ شوي چې هېواد پرېږدي. یو شمېر دوی ناقانونه او خطرناکې لارې غوره کوي چې ځینو یې له دغو لارو سلامت تېر شوي، خو یو شمېر بیا یا ورک شوي یا مړه شوي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
اوریدونکو، بیا هم د کډوالو موضوع کې پاتې کیږو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ په پاکستان کې د افغان نجونو او ماشومانو په نیولو ټینګا خفګان څرګند کړی دی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کډوالو د حقونو د څار اداره ریفوجی رایټس وایي د افغان کم عمر نجونو او ښځو د نیونو د دردناکو صحنو لیدلو ټکان ورکړی دی. د سازمان د پنجشنبې په ورځ د جولای په 14مه په خپله ایکس پاڼه په یوه اعلامیه کې ټینګار کړی چې پاکستان باید د کډوالو حقونو ته درناوی وکړي او له بې ځایه سویو کورنیو سره له مجرمانه چلند ډډه وکړي. د سازمان د پاکستاني پولیسو لخوا د کم عمر نجونو او افغان ښځو د نیولو په اړه د اندېښنې په څرګندولو جبري استلې د دوی د ژوند او کرامت پر وړاندې مستقیم کوخ بللای دی. د کډوالو د حقونو د څار ادارې د غشان یو ویډیو هم خپره کړې چې پکې لیدل کېږي چې کم عمر افغان نجونې او ښځې چې د زړه او زړه په حال کې دي د پاکستانی پولیسو لخوا نیول کېږي او په زور په موټر کې اچول کېږي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې یو شمېر میشتو افغانانو په دغه ښار کې د نیونو د پراخېدو په تاییدولو سره وویل چې ان کم عمر ماشومان او امیندواره میرمنې هم نیول سوي او ایستل سوي دي. په اسلام آباد کې یو میشتي افغان ښځې چې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
یو څوک پېژنم چې پولیسو نیولی او اوس په اجي کم کې ده. یوه 15 کلنه نجلۍ ده. دوه اونۍ کېږي چې هلته ده. له دوه اونۍ وروسته د اف آی پولیسو چې تحقیق وکړ وویل چې هغه بې ګناه ده. بیا د پاکستان معمولي پولیسو ته ویلي چې خوښه مو چې هغه خوشي کوئ که له هېواده باسئ.
دغه شان په اسلام آباد کې میشتي افغانې فرشته قاری زاده هم ازادي راډیو ته وویل چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د افغان کورنیو نیول او ایستل زیات سوي دي.
در بین مهاجرین کې اخراج شده هست، فامیلا بودن، طفلای خرد، خردسال، شیرخور، زیر سن، پوغو کډوالو کې چې ایستل شوي وو، کورنۍ، کوچني ماشومان او ان شیدي خوړونکي ماشومان هم شامل وو او هغوی هم ایستل شوي دي. د دوی په منځ کې و کورنۍ و چې کوچني ماشومان یې درلودل او ښځو امیندواره و او زیږون ته نږدې وه. پر هغه رحم ونه کړ او کم ته یې ولېږله. وروسته له هغه چې د هغې حالت ډېر خراب شو، هغه د تورخم پولې ته یووړه او هلته یې روغتون ته بوتله. دا هغه څه دي چې ما په خپلو سترګو ولیدل.
اخوا عبدالرحمن امیری چې تېره میاشت د پاکستان له اسلام آباد له خپلې میرمنې او کوچني ماشومانو سره حاجي کم کې له وو ورځو تېرولو وروسته افغانستان ته استول شوی وایي د تخپل نیول کېدو پر مهال کم عمر انجونې لیدلې چې له کورنۍ پرته د شړلو لپاره حاجي کم ته یوړل شوي او ډیپورت شوي دي.
ما اطفال
را دیدم زیر 18 سالو بدون سرپرست هم دیپورت شدن. دی وای چې ما لا تلس کلون څخه کم عمر ماشومان ولیدل چې لمو سره پرته له سرپرست را دیپورت ول. دی وی ځنګړې پیښه شاهد چې وم دوه انجونې چې لا تلس کلون څخه کم عمر وی راول سوي وي. ما له پلار سره خبرې وکړې چې دوه ورځې وروسته هغه اجی کم تراغی سره لدې چې هغه ویزا درلوده، خو هغه په خپل خواخه حاجی کم تراغلای وو ځکه چې د هغه دوه لورګانې ویزې نه درلودي. بیا دای له خپل لونو سره یو ځای راوويست. د کډوالو د حقونو د څار ادارې ریفوجی رایټس په خپل اعلامیه کې دا هم ویلي چې په پاکستان کې زرګونه افغان کډوال تر سخت فشار لاندې دي. ډیری د بیا میشتیدنې وړ دي، خو نیولو او ایستلو یې د کلونو هیلې او د دوی د کیسونو د پروسس کولو پروسه له جدي خطر سره مخ کړې ده. د کډوالو د حقونو د څار ادارې د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنرۍ او د کډوالو نړیوال سازمان او د متحدو ایالاتو، کاناډا، جرمني، فرانسې او استرالیا په ګډون د بیا میشتیدنې پروګرامونو لرونکو ټولو هیوادونو غوښتي چې په دې برخه کې سمدستي اقدام وکړي. د سازمان ټینګار کړی چې اوس د نړیوال پیوستون وخت دی، کډوال مجرمین نه دي او د تعقیب او ځورونې پر ځای باید ملاتړ ترې وسي. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغانانو د ویزو د تمدید د بهیر له درولو سربیره د دوی د نیولو او شړلو بهیر هم چټک سوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ UNHCR د معلوماتو له مخې د روان کال په ترڅ کې له 300,000 ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته ستنه کړل شوي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره. آزادی میلمه، آزادی میلمه د دې ونې خبرونه ته ستړي مشي. اجمل ان مو د ځل په دې خبرونه کې هرکلی کوم. نن مو په آزادی میلمه کې میلمه افغان لیکوال، شاعر، او همدارنګ داسې یو څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی، طاهر ځلان دی. ځلان صاحب، خبرونه ته ستړي مشي. رازل دی به پایل کو کله چې افغانستان نه درې درې نیم کاله مخکې راووتلې، وروستۍ دنده او ماموریت په افغانستان کې.
سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. وروستۍ دنده زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې و.
زیږیدلې چیرته یې؟ بیا به راشو چې ماشومتوب دې څنګه تیر شو؟ پاغې وروسته غږیږو.
لبد مرغ وایم چې زمونږ زما په څیر د نورو ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم، او هغه مهال په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دوران یو سلسلې روانې وې، او د نورو ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنغالي کې چې د کډوالې شپې تیرولې، زه د دنیا ته مې سترګې غړولې. او بیا تقریبا تر ډیر وخت پورې کله چې بیرته د پښتونخوا خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دن شوي، مونږ هم راغلو. او په افغانستان کې په ننګرهار کې چې مونږ په ننګرهار اوسېدونکي وو، نو هملته پاتې شو تر یو وخته پورې. هلته وو قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
ځلان صاحب، زه خپله کوهار ته څیرمه په انګو کې، البته هلته خو زه خو زیږیدلی افغانستان کې یم، خو کوچنیوالی مې لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډېره پورې په دې انګو کې ویلې. کوټ باندې ډېر تللی راغلی یم. کوټ د پښتنو یوه ښه سیمه وه، خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل و. په کمپونو کې ژوند څنګه و؟
ښکاره خبره ده، تر یو وخته پورې شپږ کلنۍ و کلنۍ ته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کېږي. خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی، سره د ډېرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو، ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نورو سیمو ته تللو، د خپلوانو کره او په دالارو به مبادیانې لیدلې، پاخه سړکونه به هم لیدل، مکتبونه به هم لیدل، همدا ډول نورې د آبادۍ. او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر درلوده، ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې وو پلار مې، هغه د خیاطۍ او د ماشین کسب زده و. دا په څادرونو باندې ګلدوزی کول هغه وخت ډېر زیات مود و چې د ځوانانو ته ودونه به یې کول، په څادر به یې ورته په پیڅکو به یې ورته ګلدوزی کوله. همدا ډول ښځې چې وې، هغوی به په پیڅو باندې ګلدوزیانې کولې او ګلونه به یې په څادرونو باندې اچول. زما د پلار دا کیسه بیا دو زمونږ تقریبا یو متوسط ژوند درلوده، په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه، ولې په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسطې کورنۍ لپاره هغه ټول موږ ته مساعد. خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به کوڅو کې خټې وې، کله به سیلاونه راتلل او په یو کوڅه باندې نه شي کله په بل او څو ورځې بدنډونه بیا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادېږي داسې ډېر لږ لږ چې چاته به کور راولیدلی و او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړ وو نو سختې نه درلودې
واقعا د کم په ژوند چې وو په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه په هنګو کې بیا د کوټکي په کم کې اگر چې هغه داسې یو ځنګلي سیمه وه ځنګلونه وو پکې ډېر ښه یو په زړه پورې طبیعت یې درلود خو د خامو خټو کورونه وو او په عین حال کې برېښنا برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلي دي دا نه وه یا د ژوند کولو خو د ژوند هغه جالبې خاطرې او پایل له همداسې یو ځای نه بیا وروسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلېږي رقم رقم پړاوونه یې خپل کړه خصوصا دغه دی دغه نسل چې د تا همزولي دي چې عمل ته زیږېدلي بیا راغلي افغانستان ته دا ډېر جالب او په زړه پورې اړخونه لري په دغه کم کې مکتب مدرسه درس دا د لومړی چیرته پیل کړه
مونږ زه خو خپله چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه و چون کم عمر مې و بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو په هماغه وختونو کې بیا چې یعنې د مکتب د شروع کېدلو په سینو سال کې شو طالبان حکومت او هغه یو ګډوډي وا معلومه نه وا سرنوشت معلوم نه و چې څه کیږي څه باندې کیږي خو بیا هم زمونږ په کلي هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار ته راکډه شو بیرته راګرځېدلی وو په کلي کې یو مکتب وو په هغې کې تقریبا تر هغې وخت کې اتمه پورې وو اتمه کنه ها اتمه پورې زما په خیال باندې هغې کې مې سبق ویل د هغې نه زیات د یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې تر څنګ چې هغه یو ښه دیني عالم و د هغې تر څنګ چې ډېر ښه کسب زده وه او خلکو ډېره د هغې د کار سره چې د ګلدوزي کوله علاقه درلودله او شهرت یې درلوده د دې تر څنګ ډېر ښه په دا فارسي خط و کتابت په ده باندې ډېر زیات بلد و او هغه پخوا وختونو کې به چې هغه د مرزا یی کوم هغه دوره تېرېدله او کوم کتابونه فکر کوم څه دولسو که اته چې تقریبا درې کاله درې نیم کاله وخت بینې وه هغه یې بشپړه کړې وه نو ډېر یو مرزایي خط یې درلوده او هغه د زده کړو ابتدایي کوم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه یې اخیستو نو هغه که مکتبونه نه مو زه زما کشر ورور مې دا ډول زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځه ویشت کسان هغه مونږ به سهار کې کېناستلو پلار به مې خپل کار هم کوه د کار تر څنګ مونږ ته تختې را جوړې کړې وې هغه وخت قلم او کتابچې نه وې هغه سلیټي تختې وې هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې بیا به نور ته کېښودلې چې وچې به شوې د سیاهي به م جوړه کړې وه هغه به م بیا ډکې کړلې بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه وه او ښه به هغه کم حروف پرې لیکلی شوي وو هغه به م ډک کړل بیا به م وینځلې اولته به م کېښودلې او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه وخت زمونږ د استادۍ دنده زمونږ د ټول تقریبا پنځه ویشت ګروپ لخوا یو انعام راکول کېده چې چا به ښه د هغه لخوا راکړل شوې دنده ترسره او زر ترسره کړله او ډېرې تختې به مو تورې کړلې نو هغه به د خوشحالۍ ورځم او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه خو چې کله بیا اغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي ځکه د مکتب هم یو سلسله غواړي نو بیا هم دغه یو ګډوډي راغله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو او تر څو چې بیا هغه بدلون ځینی و نو څو کلونه پکې تېر شول تقریبا چې مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل مون بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي پېښور ته نو بیا هلته لاړو نو دغسې هغه ابتدایي دغه زمونږ مخته لاړله
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کمزوانان چې دي دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه و. لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله، د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي و، ما خپل وروستي صنفونه هلته ولوستل. لا هغې کې به یو کس مثلا په نهم لسم صنف کې ناست و، خو حتی خپل لیک لوست به یې نه شو کولی، عادي املا او انشا به یې نه شو لیکلی. استادان داسې استادان نه و چې هغه مسلکي او واقعا پوهی، نو ستونزمنې مرحلې وې. په دغسې حالاتو کې څنګه دي ادبیات او هنر او فرهنګ ومن؟
ان صاحب، یو ډېره جالبه نقطه به بل هم درته ووایم، چون شاید دا د ډېرو خلکو تجربه واوسي یا نه، خو کم از کم زما او شاید زما د غږ هغه کسان هم واوري چې مونږ سره زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شامل وو. مونږ یوازې لیک او لوس د پلار نه زده کوو، مونږ ته پلار ابجد راوښودل دغه غون صنف ته، یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کوم سیستم چې وه هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوستی، ولې مونږ د ابجدو حساب یاد کړ. نو که چا به یو ډېره غټه خبره مونږ ته وکړه، بلکې خپله چې کوم مونږ نه به ازموینه اخیستله، نو مونږ به دوه حرفه چې سره یو ځای کړل، مثلا جیم او لام هم چې یو ځای کړ، دستي پوه به شو چې جیم څو حرفه دی او څو عدد دی او لام څو عدد دی. هغه به هم چې جمع کړو، دستي په دستي به ویلی شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي. نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و دی مونږ سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړې وه، مرسته کړې وه چې کله زه په مکتب کې ما وکولی شو چې مثلا په لومړي ځل زه اووم صنف کې کېنم، زه امتحان ورکوم، زه په اووم صنف کې کېنم. همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی هم همداسې وکول شول، او ټول ماشاءالله چا دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي، ځکه کارونه ډېر شول او مصروفیتونه، خو که خپلو کارونو کې ښه ښځیانو ته ورسېدل، ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي. ادبیات ته زما راتګ، یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوس د کوو، مونږ د خوشحتۍ خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی چې ته مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي، بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې، همداسې پوړ په پوړ باندې. دغه خپل بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکې، یا مثلا د ابجدو په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کې، بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریقه چې هغه اصول درته ښایي. نو په هغې کې به د شعرونه راتلل، مونږ په تختو د شعرونه لیکل. نو زمونږ زما کم از کم هغه ذهن د شعر سره دغه و یو ډول اشنا و چې یعنی یو موزون کلام دی دا، او په دې کې یوه خبره کېږي. او دا همداسې لکه که مونږ به چېرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول، نو دا به یو اوږد بحث و، ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غونډ قواعد د عامل او فاعل او مفعول او فعل او دا به په یو شعر کې مونږ روښانه. نو دغه دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناسو، که څه هم هغه معاصر دغه به نه درلود، رنګ به نه درلود، ولې په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی. خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستله، همدا ډول کتابونه، چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راسي کتابونه و، د نیکله اړخه راته هم داسې راپاتې و، بیا پلار مې درلودل، بیا مشران هرونو، نو سر مې سرو کتاب سره او ورځپاڼو سره، او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت. نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه را واوړي. کریشتیا درته ووایم، په نور ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقمندي مې نه درلودله. تاریخ دې سره مې ډېره علاقه وه، د جغرافیې دې سره مې ډېره علاقه وه، دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه. نو بیا شعر مې شروع کړ، خو یو دوه ځله یو څه وخت شعر مې لیکلو، خدای شته په یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتابچې ډکې کړې. خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې، هغه مشاعره کې تلاړم، خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده. مشاعره کې کېناستلم، ډېر خلک راغلي وو، پښتونخوا نه هم راغلي وو، هملته د پېښور نه هم راغلي وو، خپله د زئی خلکمو زما په خیال هغه وخت افغانستان نم یا نیم کسب کې ګډون کړی و. هلته چې ما شعرونه واورېدل بیا مې ځان سره فکر وکړ نه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکې دا شاعري نه ده، باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولې. نو بیا مې شروع وکړل چې کتابونه راتلل راته لاسته څه خو زمونږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و، همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل. هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوي شعر ته مې تمایل را زیات شي. یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه، هغه چې را یاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنې د طالبان په د هغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خواوشا یعنی 99 خواوشا دغه کلونه یا به 2000 کال و دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي چې مهم را تاغه وخت نوی په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکل لیک لوس خپل کور په تختو کوو نو مونږ لیک لوس روان کړ. بیا هغه وخت دغه کتابونه ډیر مشهور شو، دغه د لړ د کیسو داستاني کیسې بچو په دغه شعری او دغه کې بشوي وي، اسف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینه او فرهاد او شیرینه او یا عاشق او درې عاشق او ډیر زیات دغه کتابونه ډیر په کم روپو په لس روپو په دغه مره به خرڅېدل. نو هغه چې
عموما په دې کټونو پراته و په داسې واړه واړه کټګکی به ورته اچولي و، دا د کیسه خانه چاپ کتابونه و واړه واړه رښتیا ځینې ډیر مشهور و. لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو، ډېر ځوانانو اخستو، د لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ لیکلې وې، او همدغه د عاشقانه داستانونه و چې په شعر باندې وای دی و.
نو دا د زمونږ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لوستو، خو شاید د ډېر نورو کسانو دومره ډېره علاقه نه وه. خو ما او زمانه کشور ورور مې چې و ساحر ځلان مونږ ډېر زر دا لیکو لوست زده کړی و. یو خو دا و چې ډېر وخت هم پلار سره تېره و، هغه نور هلکان به چې و هغه به راغلل یو ساعت به و بیا به لاړل. بیا مونږ خو به هم سحر لخوا درس و، هم به هم دیني درس ویلې، هم به له ماسپخین لخوا په کور کې و. نو مونږ ډېر زر دغه لیکو لوست زده کړ. نو بیا به مونږ د خپلو نورو ملګرو ته دغه د کیسو د کتابونه چې دی دا به م ورته ویلې که دوی به را پیدا کړه که مونږ به را پیدا کړه. نو دا هم یو څه و چې زما ذهن یې د ادبیاتو سره نښلولی و. خو دا چې ادبیات څه دي، ادب څه ډول باید شاعري وشي، نو دې باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې. بیا مې په شروع وکړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم.
ځلان صاحب، ډیر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري له کاره وباسي، خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر د یو هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړۍ لید جوړ کړی دی. یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړي دي؟
ان صاحب، څوک چې دغه خبره کوي زه فکر کوم هغه د نه غواړي هغه د ادبیات تو تاریخ چې دی هغه ځان صحیح پوی کی، هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ورچولې شوي. د نړۍ خو ډیره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه و، د ادبیاتو لوستل، شاعری زده کول او شاعری لوستل دا د دربارونو او د اشرافو یوه خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کسب یې ورته نیولی و چې مثلا هغه وخت د فارسي شاعري یا د نورو کومو ژبو چې مشهورې شاعري وي هغه پې زده کړي. دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعری څومره چې یو شاعر کولای شي چې په نورو ادبیاتو کې خلار ځان ته پیدا کی، غیر شاعر هغه څه نشي کولای. د غیر شاعر کار به کولاو ډیر پانی هم ډکی کی، هغه به یو رقم وي، خو که یو شاعر راشي او د ادبیاتو په نورو برخه کې کار کوي، زه باور لرم هغه به په مراتب ښه او ځانګړی وي.
دا جالبه ده. ما دی ورستی کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده، غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال چې دا مندی پلرونه وربللې وو او دوی یو مشاعره درلوده په دغه خونځي کې، او دا په یو بهرني خونځي کې درس وایي. ما له استاد نه پوښتل چې د ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهیدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روش زنی او همدارنګ د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده، او باور وکړي د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو، البته په انګلیسي وو، ډېر په زړه پورې وو، او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبنی مهارتونه یې لوړ شي، او د موضوعاتو په اړه باندې، د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یې، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ورته خبرې کړې دي. نو اردو ادبیات باندې حکیمت څومره مرسته در سره کړی دی چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې لاسبری زیات شي؟
ان صاحب، دغه مطالعه کې چیرته په پیل کې انسان د سه سیستماتیک وو کې د تا ته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکې زی هغه عمر تا ته دروازې پرانیزي، او ساته لوسن زیتیږي، او فکر کې یو تند محسوسې، او هغه پسې سړی کېږي چې دا تند مې چیرته خوړو کومه لخم مرغا. چون هغه په ابتدا کې د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن داسې جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې ته نوم روان، نو شاته نوم د خپل هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطح نه څه کتابونه چې موجود و هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې ما سره ډیره مرسته کړې ده، او زه شاید د هغې ډیر زیاته همیشه یادونه وکمه. ما په یوه د پښتونخوا یوه کتابخانه وه، په هغې کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیسته، ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډېره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب به دی چې پیدا کوو، په 300 500 100. نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډېر بد اقتصادي وضعیت نه درلود، خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هره ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت و راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړله وګڼله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیست کې هلته چې لاړلم، زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل، چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامینو پکې. نو زه ډیر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځینه کتاب به مې وړه، شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بله جمعه کتاب هم راوړم، او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستی ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره وم د خبرو جوګه وم، د استدلال جوګه وم، او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې ما کتاب واخیست د دې لپاره چې که زه تر اخره ونه شم لوستلی، نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به و هغه به مې ځان ته نښه کړل، هغه به مې ویوړل، فوتوکاپي به مې کړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ما ته پرېوتل، که څه هم زنی الخونه به سیو خو بیا ما ته ګټه سوال هغه به ځان سره وساتل نو د وخت په اخر کې به مې کتاب ورو او بیا به مې بل کتاب راوړ. هغه د کتابخانه مسول چې څوک مدیر عدنان بخاری نومیږي، شاید نوم به تاسو اوریدلې، خپل لیکوال هم دی. هغه چې زما علاقه مندي ولیدله چې زه کتاب لولم او ځکه کله به چې ما هغې ته کتاب وروړی وروړه نو ما به ځان سره دغه به مره سره وي فوتو کاپیانه. نو بیا هغه ماته وویل چې زلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي ویسی او فوتو کاپیانه ته اخلي هیڅ مشکل درته نشته، زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کوې، کتاب راوړي. نو په دې دوران کې د اته میاشتې یا کال تیر شوی و، د کتابخانې ته زه کتاب راوړه، کتاب راله، هلته به مشاعرې هم کېدلې، مشاعران هم کېناستل. نو په کراره کراره زما د شاعرانو سره هم یو اړیکه پیدا شوله، خو ما په لومړی سر کې شعر نه ویلی. لاړلم څو وارې د دوی په هغه د کره کتنې یا تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به هم کېناستلم، خوند یې راته راکوه. واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې. نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې، ما به شعر لیدل، نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم. نو په کراره کراره بیا زه هم دغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبي سلسله هم داسې شروع شوله.
لنډې راته دې فرهنګي بریاو یا لاسته راوړنې بولي ووایا. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې که هغه د راډیو له لارې اوري او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري، دوی به د تاسو له ځینو اثارو سره بلدي. خو ته داسې راته ووایا چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپلې بریاوي یا لاسته راوړنې څه ګڼې؟
زما تر ټولو غټه لاسته راوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم، خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم او د ژوند کولو هغه سلیقه یې راته زده کړله. کتابونه یعنی زه خپله په دې باورې ما هیڅ کله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی، خپل شوق مې دی او په هغې باندې روان یم، کار مې کړی دی چې څومره یعنی که ما کولی اوسه پوه شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی. خو نه، زه وایم چې په کراره کراره ولې هغه د ته چې شی غواړي هغه ډول کار باید سړی وکړي. نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې، دوه د نثر دي، دوه د شعر دي. نور مې ډېر کار کړی دی، ډېره شاعري مې کړې ده، داستاني ادبیاتو کې مې ډېر کار کړی دی، مقالې مې ډېرې لیکلي دي. هغه شاید ډېرو چې ادبیاتو سره څوک سروکار لري حتمان خبر به تي. ولی ما دپاره تر ټولو زه چې کومه غټه ځان دپاره لاسته راوړنه بولم، هغه دا ده چې ادبیاتو ماته راکړل چې زه زده کړې وکړم، لوړې زده کړې وکړم، تخصص وکړم. یعنی که ادبیات نه وای شاید ما یو څه وخته پورې زده کړې کړی وای، بیا د ژوند په نورو کارونو کې مصروف شوی. خو زه هیڅکله دغه د ادبیاتو سره تړاو ما ته دا فرصت ترانه کړه چې زه د نورو کارونو کې دومره مصروف شم چې معنی نو د خپل ځان د پوره کولو یا د شخصیت د ودې ورکولو لارې چارې پاتې شي.
مننه. پام دې هیله د ازادي راډیو د ملما د دیونه خبرونه هم پای ته رسو. طاهر ځلاند، افغان لیکوال، فرهنګي او ژورنالیست، همدارنګه په شعر کې هم شاعر دی او په ژورنالیزم کې هم کار کړی دی چې موږ پرې ونه غږېدو. خیر، بیا به پرې غږېږو. له تاسو ډېره زیاته مننه، کور مو آباد، او له اورېدونکو هم مننه چې دا خبرونه یې تر دې مهاله واورېدله.
Thank you. پنگ روش رنگ چھائیں ستادہ پنگ روش رنگ چھائیں ستادہ پنگ روش رنگ ہر سہارا بسلوی پزڑکی میں دمینے ولولے را پاروے او پزڑکی میں دمینے ولولے را پاروے او ستادہ پنگ روش رنگ چھائیں ستادہ پنگ روش رنگ ہر سہارا بسلوی پزڑکی میں دمینے ولولے را پاروے او پزڑکی میں دمینے ولولے را پاروے او سادہ بنگڑو چھن چھن